درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لیمې ربانا رب سپیشل نامه سلامونه کې هیله مې منې درنو سکون کو هیله د شروع او جوړ سي او د وخت نو تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دویم مستشرق لاست وایم. هیله د چین ورس هم د لوست تر اخر نه شي بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. زموږ استاد سي د تیر ورځې درس د استاي مدنیت په حق له وو د مدنیت او د ویدی مدنیت او د اریانو د تمدن په حق له وو. په دې هیله چې تاسو د ورځې درس شز د کړې وي او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالی او لیوالتیا سره حاضر شوي اوسئ. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو چې نن مو موضوع د افغانستان د اساطیري تاریخ په هکله ده. دا چې افغانستان اساطیري تاریخ کې کومې کورنۍ شاملې دي د هرې کورنۍ اړوند به معلومات لاسته راوړو. زموږ لومړنۍ کورنۍ په دغه اساطیري تاریخ کې چې ده هغه د پیشتادیانو واکمني ده یا لومړنۍ لړۍ د پیشتادیانو لړۍ ده. لومړنۍ سیاسي واکمن د استاد په کتاب کې د پیشتادیانو په نامه یاد شوی دی چې د دې کورنۍ لومړنۍ واکمن چې و هغه کیومرس نومېده او ابو ریحان البیرونی په خپل لیکلو کې کیومرس د هوشنګ په نامه یاد کړی دی. دا هغه اولنۍ آریایي واکمن دی چې په بلخ کې د سیاسي واکمنۍ بنسټ کېښود او د کیومرس څخه وروسته بیا د هغه زوی تیمورس واک ته رسیږي او د نوموړی بیا د خپلې واکمنۍ پر مهال باندې او مدبره وزیر چې شیدا سپ نومېده هغه په دولتي چارو کې هغه ته ځانګړې وظیفه ورکوي او نوموړی وزیر ولس ته د نورو خدمتونو تر څنګ د کالو جوړولو او د وړیو د وریشلو لارې چارې هم وښودلې. پیشتادیانو د سلسلې هغه نامتو او مشهور پاچا چې و هغه یما یا جمشید نومېدی چې د تیمور څخه وروسته دی واک ته ورسېدی او دی چې و لومړنی پاچا و چې په بلخ کې د شهر بنسټ کېښودی. یما ته هورمزدا د یو شهر د جوړولو هدایت وکړ او یما پاچا بیا هغه شهر داسې جوړ کړ چې د هغه شهر اوږدوالی او پراخوالی د آس د ځغلولو د میدان په اندازه و او د اوبو ډنډونه د آس ځغلولو میدان د کلو او کورونو لپاره وړ سیمې هم په دغه ښار کې جوړې کړلې او د دې ترڅنګ یې په دغه ښار کې داسې یو باغواشه داسې یو ژوبن جوړ کړي چې هلته د هر ایوان څخه یوه یوه جوړه پکې د وساتله. او د پیشتادیانو وروستنی یا هغه اخرنی واکمن چې و هغه کشاسب و چې د نو کلونو واکمنۍ څخه وروسته د افراسیاب لخوا به هغه سخت وځپل سو. د پیشتادیانو واکمنۍ چې کومه لړۍ چې وه هغه پای ته ورسېدله. د افغانستان اساطیري تاریخ دویمه کورنۍ یا دویمه لړۍ چې هغه د کیانیانو واکمنۍ ده چې د افغانستان د اساطیري تاریخ دویمه لړۍ هم په د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. کاوی په ویدي او استایي متنو کې د پو مشر او امیر په معنا کارول سوی دی چې دا کورنۍ ځکه کاوی یا کیانی بلل کېږي چې د دغې کورنۍ د ټولو واکمنانو د نامه سره یا د نامه په سر کې د کې توری نشتی و. مثلا د کیانی کورنۍ هغه لومړنی واکمن چې و هغه کې قبات نومېده. نو ځکه د کې کلمه د دې د هر واکمن د نامه په سر کې ده. نو ځکه دا کورنۍ هم د کیانی په نامه یاده سوې ده. د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې و هغه کې قبات نومېدی د بیا د رستم پهلوان د پلار په غوښتنه بلخ ته نږدې د البرز په غره کې پر تخت باندې کښېني او 15 کاله بیا د واکمنۍ کوي. د حقیقت څخه وروسته بیا د زوی کیکاوس واک ته رسیږي. کیکاوس هم د هغو کسانو سره جګړه کوي چې هغه د آریایي کلتور او مدنیت مخالفت یې کوي. یعنی هغه کسان چې هغه د آریایي کلتور د آریایي رسم رواج او د آریایي فرهنګ همدارنګه د دغه آریایي مدنیت مخالفت و یا مخالفت ښکاره کوه او د دغه کلتور مخالفین و. دغه کیکاوس هم د همدغه کسانو سره جنګیدی او د جګړه مارو دا ډلې چې مازنداران په څنګلونو کې اوسېدلې په اوستایي متنونو کې ورته دیوان ویل سوي دي او د کیکاوس د خوا دغه ډله ځپل سوې ده او اریایي تمدن هم د هغه د بریدونو او رنیو څخه د وژغورله. په اوستا کې راغلی دی چې که کاوس د دې لپاره چې تر ټولو ځواکمن پاچا سي دی د ربلنوا یا انایتا ته یې د ارزیفیه په غره کې سل آسونه زر غویان او لس زره پسونه قرباني کړل چې دا د دوی هغه یو د عبادت هغه څه و چې د دوی ورباندې عقیده درلوده یو عبادت یې کوي نو د دې لپاره چې دی تر ټولو ځواکمن پاچا سي او د دوی په باور دغه د دوی خدای د دوی سره مرسته وکړي نو ځکه په دا خاطر یې د ارزیفه په غره کې سل دانې آسونه زر دانې غویان او لس زره پسونه قرباني کړل چې کاوز د ارزیفیه د غره په شاوخوا باندې اووه سترې کلاګانې جوړې کړلې پر اووه سترو هېوادونو باندې واکمني درلوده او کې کاوز چې و هغه ډېر عقل هوښیار او پوه وزیر درلودی چې پوره جیره یا اوشنر نومېدی د کیکاوس څخه وروسته بیا سیاوش واک ته رسیږي د بلخ تاج او تخت هم سیاوش ته ورسیږي او سیاوش واکمنی باندې پیل کوي او خپله واکمنی پیلوي سیاوش په اوستایي متنونو کې د سیاوشن په نامه یاد شوی دی چې دی بیا د بلخ نامتو او ډېر زړور واکمن و همدارنګه سیاوش د ارینا ویجا پر سیمه باندې یوه ستره کلا جوړه کړه چې په اوستایي متنونو کې هغه د ګینګدش په نامه یاد شوی دی او د تورانیانو د پاچا افراسیاب سره د افراسیاب لورې چې هغه فرنګیس نومېدله هغه یې ځان ته واده کړه او د هغې څخه یې زوی هم پیدا سو چې د ده زوی بیا کیخسرو نومېده د سیاوش څخه وروسته بیا د ده زوی کیخسرو د بلخ واکمن کیږي نوموړی بیا د خپل پلار د غچ اخیستلو لپاره د تورانیانو سره جنګیږي تورانیان د ده پلار سیاوش وژني چې بیا کله چې د ده سیاوش د مړینې څخه وروسته کیخسرو واک ته رسیږي یعنې دی په بلخ کې واکمن کیږي نو دی بیا د تورانیانو سره د دې دپاره چې د خپل پلار انتقام واخلي یا د خپل پلار غچ واخلي نو په دغه موخه د تورانیانو سره جنګیږي او د تورانیانو واکمن افراسیاب او همچنان د هغه ورور په زنځیرونو باندې وتړل او بیا یې ووژل کیخسرو د کنانیانو د واکمنۍ بېلابېلې سیمې یو له بل سره وتړلې او د بشپړې یا مکمل سترواکۍ واک او ځواک یې درلودی د همدې امله په اوستایي متنونو کې هغه ته د هېواد جوړونکي نوم ورکول سوی دی یعنې دی دغه کیخسرو د کنانیانو د واکمنۍ هغه مختلفې سیمې چې جلا جلا وې هغه یې ټوله یو له بل سره وتړلې او دی بیا د مکمل امپراتوری یا د بشپړې سترواکۍ واک او ځواک د په خپل لاس کې واخیستی او دغه واک او ځواک د درلودی نو د همدې امله دی په اوستایي متنونو کې د هېواد جوړونکي په نامه یاد سوی دی او د هېواد جوړونکي نوم درته ورکول سوی دی چې بیا د کیخسرو څخه وروسته د افغانستان اساطیري تاریخ درېیمه کورنۍ واک ته رسیږي یا درېیمه واکمني چې هغه د اسپه په نامه یادیږي واک ته رسیږي لومړنۍ کورنۍ مو ویل چې هغه د پښتونیان و دویمه کورنۍ هم کینان و د لومړنۍ واکمنۍ په پای ته رسیدو سره دویمه واکمنۍ پیلېږي یا دویمه لړۍ پیلېږي د دویمه په پای ته رسیدو سره درېمه لړۍ چې هغه د اسپا کورنۍ ده یا د اسپا واکمنۍ ده هغه وخت رسیږي د کینی کورنۍ وروسته د پاچاهانو بل لړۍ وخت ورسېدل چې هغه بیا د اسپا کورنۍ په نامه شهرت پیدا کړي او د دې کورنۍ د هر واکمن د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغلې ده د کینی کورنۍ په حق مویل چې دا کورنۍ ځکه په دې نامه یاد سوی ده چې د هر واکمن د نوم په سر کې د کې کلمه راغلې ده نو ځکه دغه د کیانی په نامه یادیږي نو د کیانانو څخه وروسته چې کومه د پاچاهانو لړۍ رامنځته سوه هغه بیا د اسپا کورنۍ په نامه شهرت لري په دې خاطر د اسپا کورنۍ په نامه یاد سوی دي چې د دې د واکمنانو د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغلې ده ځکه زیاتره په تاریخ متنونو کې د اسپا د کورنۍ په نامه باندې دغه کورنۍ مشهور د ځینو روایت پر بنسټ باندې د دې کورنۍ لومړنۍ ټولواکۍ د لهراسپ نومېدی او لهراسپ هم د کینانو د واکمنۍ پر مهال باندې په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده لهراسپ د زردشت دین منی او د هغه د پراختیا لپاره ډېر زحمتونه وایستل د لهراسپ څخه دوه زامن پاتې سول یعنی دوه زامن یې درلودې چې یو یې ویشت اسپه او بل یې زرې ورې نومېدی ویش تاسپه یا گشت تاسپ ده خپل پلار ده مرین سخو روسته بیده وقت ترسیجی او ده گشت تاسپ شهره ده ده لعمل زیاد سو چه ده ده زردش سرملتیا وکړه او ده هغه ده این ده خپرولو یا ده هغه دین ده خپرولو لپاره جیری هیچی وکړه لی زردشت هم ده گشت تاسپ سخه هیل ده لوده چه خپل ده میرمنه چه هغه هوتاوسانو میدل هغه هم ده این ته دعوت ورکی او زردشت دین ومنی تر څو زردشت دین چې دی هغه تر لیرې ځایونو پورې ورسیږي او د گشت تاسپ په امر سره د زردشت ټولې ویناوې چې وې هغه د غوایي پر 2000 پوستکو باندې ولیکل شول او د گشت تاسپ د واکمنۍ پر مهال باندې د تورنیانو سره زیاتې جګړې ترسره شوې چې د گشت تاسپ څخه وروسته بیا د هغه زمن وخت رسیږي. د گشت تاسپ بل زوی د سپنتو داتا یا اسفندیار د په نامه یادیږي چې د ده د واکمنۍ په هکله ډېر معلومات سته او ویل کېږي چې اسفندیار یو ډېر هوښیار او زړور شخص و یا واکمن و. هغه د بلخ پر اورتل باندې داسې نیزه ودروله چې معنا یې د خپلې سیمې څخه په مېړانه دفاع او د پردیو مخنیوی و. چې اسفندیار هم په دغه د واکمنۍ د پراختیا لپاره ډېرې هلې ځلې کوي، ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او خپل د امپراتوري حدود اوږدوي یا پراخه کوي. نو دی ډېر هغه زرور او هوښیار واکمن و چې موږ ویل د بلخ پر اورتون باندې دی داسې نیزه دروي چې د هغه معنا د خپلې سیمې څخه په ډېر مېړانه دفاع ده او د پردي څخه مخنیوی و. چې بیا د اسفندیار د مړینې څخه وروسته د سپه کورنۍ هم واک پای ته رسېږي دغه واکمني او په دې ډول سره د افغانستان اساطیري درې لړۍ په پرله پسې توګه چې کله خپله واکمني وکړه د واکمني په پای ته رسېدو سره هغه کورنۍ نوره ختمیږي. چې د اسفندیار د مړینې څخه وروسته دلته د اسپه کورنۍ کومه واکمني چې وه هغه پای ته ورسېدله. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي، موږ د افغانستان د اساطیري تاریخ درې مهمې کورنۍ یا درې مهمې لړۍ ولوستلې چې د هغو له جملې څخه چې دغه درې لړۍ چې وې یوه لړۍ د پیشتادیانو لړۍ وه چې پیشتادیانو په هکله مو وویل چې دا لړۍ څه ډول چیرې او د کومو کسانو د خوا رامنځته کېږي، دا په دې لړۍ کې کوم کسان واک ته رسېږي او کوم کارونه سرته رسوي. ورپسې مو دا ویل چې د دغه اول لړۍ یعنې د پیشتادیانو د لړۍ واکمنۍ په پای ته رسېدو سره سم دویمه کورنۍ یا د کیانیانو کورنۍ واک ته رسېږي چې کیانیان هم په خپل وار سره خپله واکمني کوي او په دې واکمنۍ کې هم مختلف واکمنان واک ته رسېږي او مختلف پاچاهان واکمني کوي. د دې کورنۍ په هکله مو وویل چې دا ولې دغه کورنۍ د کیانیانو په نامه یاد سوې ده او دا کورنۍ یا دغه واکمنۍ څه ډول واک ته رسېږي او څه ډول ختمیږي. او د دوهمې کورنۍ یا د دوهمې لړۍ چې هغه د کیانیانو کورنۍ وه د هغه په پای ته رسېدو سره د اسپه کورنۍ واک ته رسېږي. چې د اسپه کورنۍ په هکله مو هم معلومات لاسته راوړل ده چې د اسپه کورنۍ ولې په دې نامه یادول سوې ده، دا کورنۍ څه ډول واک ته رسېږي، کوم پاچاهان په دغه کورنۍ کې واکمني کوي یا په دغه کورنۍ کې کوم پاچاهان واک ته رسېږي، د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د هرې لړۍ اړوند کوم معلومات موږ تاسو ته وړاندې کړل ستاسې د پام وړ ګرځېدلې وي او ښه به مو زده کړې اوسي، تر دې دمه مو ملتیا کړې اوسي او په هرې موضوع باندې به تاسې پوه سوي اوسي. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره و. د نن ورځې درس نن پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښې چارې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونی کې هیلې مې منې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست سره خلاص وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیزو همدارنګه د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونو اړوند معلومات لسته راوړو. څلورم لوست یو لسمې نه تر د شمې پاڼې د هڅو کې چې د لوست سره خلنې شي بر سره مل پاتې سي. راز خپل د نن ورځې موضوع پیلو د افغانستان د وګړو او عرب مسلمانو متقابل اغیزې. د اسلام پرتګ سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو کې ګام کېښود او اسلام زموږ خلکو ته یو نوی او یو نفري هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو او دغه نوی هویت زموږ خلک د یو دین د یو عقیدې او یو فکر خواتر او بلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین یو عقیدې او فکر خاوندان سول. د اسلام پراتګ سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو د شتمنو خلکو د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و هغه له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډېر وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډېر شمېر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډېر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابل اغیزه ګڼل کېدای شي ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت وروبخښه او د علم او پوهې دروازه یې د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړې او اسلامي د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نور هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ استادې د افغانستان د وګړو او عربو مسلمانو متقابل اغیز لوست. رځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنده چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته شول. دا غوړو جملې څخه یو هم طاهریان، سفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان هم درنګ مغولان، تیموران او د کرت کورنۍ ور. لومړی رځو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک دي. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنی زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدلی دی او د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کاوه. په دغه برخه کې د برخه اخیسته د دې د خپل دوه بسې وړونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي او په 1995 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودن کې یعقوب سفاری د لید سفاری زوی دی چې کله د طاهریان حکومت لمنځه ځینو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودن کې یعقوب سفاری د لید سفاری زوی دی او د خبره د سیستان د خلکو څخه په 2008 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سلویدیزه برخه کې زیږیدلی دی او د پلار چې و هغه د مسکری دنده درلوده. نو د همدې عمله یعقوب ته او د ورونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومیدل دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب ځوانی کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېد چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل شهرونه ونیول او د هغه څخه وروسته بیا د زبل شاه سره جګړه کوي او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومیدی هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي. وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي دغه حکومت چې کله ختمیږي نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سمنیان هم یو اسلام خپلو یو خپلواک اسلامی حکومت و چې دا کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومیده د هغه دولتې څخه ګڼل کیږي چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و او د امویانو د خلافت په محل باندې دی مسلمان شوی و. د ده زمن هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې او د سمنیانو د حکومت بنسټ ایښودونکی چې و هغه اسماعیل سامانی نومېدی چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمني وکړه د بخارا ښار خپل پلازمینه وټاکله او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر واکمني ته رسیږي او د دوی واکمني پیلېږي. ورپسې بل اسلامي حکومت چې و هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومېدی چې هغه د سمانیانو په دربار کې د ترکیې توکمه امیرانو او سردارانو څخه و، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو چې دی د الپتګین زوم و او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوي واک ته رسېږي چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي او د هغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غزوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسېږي چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمېرل کېده. د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې و هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده. د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کېږي چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو تر منځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و چې دی د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي او ډېر مهم ولایتونه لکه ماورانهر ایران او افغانستان هم دی نیسي چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو تر منځ ویشل کیږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي چې دغه کار بیا د دې لامل کیږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی و هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې و چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو. همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان و او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه و چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار کوي او په پایله کې دغه د خوابندی کیږي چې بیا دغه څخه وروسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کیږي او دی بیا وروسته وژل کیږي چې دغه څخه وروسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنیږي په لاره کې د خپلو قومونو او قبایلو لخوا هغه لوټ کیږي چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر را پاڅېدلی دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجه نومېده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزارجاتو د اوسیدونکي و، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه ونومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد و چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې و یا ډېر مشهوره ټولواکۍ چې و هغه علاءالدین نومېدی د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژنه او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله. همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو کورن حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی د زو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې ده هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و. دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه ته یې د چنګیز خان لقب ورکړي چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نورې هم سره یو کړي او د خپلو خلکو د لاش نظم د هغو د ثبات لپاره د یسا تر لسلیک لاندې د مقرراتو یوه ټولګه جوړه کړه تر څو خلک په ښه ډول سره منظم کړي او خلک ډېر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرت کورنۍ ده چې ځینې تاریخ پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی چې دی د مغولو سره روغه جوړه کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغولو ته د رښتینی خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې زموږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزاره جات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه. د ده ځایناستې هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست ادامه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کېږي، چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دې د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلی دی او تیمور په لومړي سر کې منځنۍ آسیا ته تابع کوي. د هغه څخه وروسته بیا دی د سمرقند شهر خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډېر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران، د هند ځینې سیمې، روسیا، د عثماني دولت مځکې هم ونیسي. خو کله چې بیا دی د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې دی مړ کیږي، چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمني رامنځته کیږي، چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1908 سپوږمیز کال کې مړ کیږي او د ده سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي، د زمان او د دلمسیان په جنګو باندې اخته کیږي. په خپل د تیمور کوچنی زوی شاروخ میرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي. د خپل حکومت پلازمینه د هرات شهر ټاکي او درې څلوېښت کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان. شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي محمد خان شیبانی نومېدی، چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په لسمې هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګه کړه او دوی چې وه هغه په 1912 سپوږمیز کال کې د امود سیند څخه راپورې ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمه د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمه ونیولې. بل حکومت هم د استراخانیانو حکومت دی، چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځانګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حملې وکړې. د دوی دغه حملو او نرمۍ زموږ خلک ډېر مثلا موږ ډېر شمېر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې درو پوښتنو ته ځوابونه وایاست او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په هکله څه پوهیږي. هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په هکله زده کړی وي هغه په دې جواب کې ولیکئ. غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې ترڅنګ د کرد د کورنۍ په هکله څه پوهیږي. همدغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ونی که هیلمه ومنی در نوز دکون کو غیله دا چیرو غجور سی وخت په متردی محل په خیره رسولی وی تستول ته د نه هم تلګی تاریخ مضمون سلورم لوست شرغلاست وایم غیله دا چینن روز هم د تل په چیر د لوست را خرنی شی بور سره ملوسی او د نن ورځی د پزرپور موزات څخه تاسو ګټه واخلی. راځو خپل لومړنی لوست پیلو چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنی په حق لده. وروسته له دې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل ته رانوزي، خپله شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بالاحصار کې څلور کاله پاچاهي کوي چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نایب السلطنه په توګه دنده ترسره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دنده مخته بیایي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېدل چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلودی دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي اصلي موخه یې همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردګ، چاریکار، بامیان او همدارنګه جلال آباد کې ځای پر ځای کړل. سره چې انګریزان په دې فکر کې وه چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې وه چې خپله ستړیا وباسي، مګر د دوی دغه فکر چې و هغه بې ځایه و. د هغوی ظلم او زیاتۍ، د خلکو د ناخوښۍ، همدارنګه د پوځي لګښتونو زیاتوالی، د هیواد د عوایدو کموالی، د مالیاتو تحمیلول، د نرخونو لوړوالی، همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه، دا ټول هغه لاملونه وه چې د دې سبب سو یو لوی ملي پاڅون راپورته کړي یا یو لوی ملي پاڅون رامنځته کړي. همغه و چې د غلجیو، زرمتو، خوګیانیو، کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانې روشانه سوې دي، خپلې سرکشیانې پیل کړې چې بیا وروسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونه ته نوره هم وده او پراختیا ورکول سوه، چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسدزی عبدالله خان په کور کې د حملې پلان جوړوي او یوه دولس کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب زمان خان د رئیس او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1941 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو لپاره د ملي پاڅون او همدارنګه د بریالیتوبونو یوه ډېره لویه ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي. په دې معنا چې دوی هغه کوم پلان چې درلودی د همهغه پلان سره سم دی، د کابل په د بالاحصار په لمنه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوي وې، دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برانس کورته اور واچوي او مبارزینو په دغه دویمه ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وې. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی. د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري ته په غاړه واخیسته او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده، د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کولې، د دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکناتن باندې حمله کوي او هغه د توپنچې په ډز باندې ووژني. نو همدا دی چې دغه 1941 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یوه ډېره د بریالیتوبونو ورځ ده او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سوه. د دوی په خپله وینا 14,500 تنه څخه یوازې یو کس ډاکټر برایډن په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي او هغه کوم لشکر چې مات سوي وه تباه سوي وه د خپل د لشکر د تباهي کیسه یې وکړه. او انګریزانو په کابل کې د خپل لشکر د ماتې څخه وروسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ او دوی خپل یو نوی لشکر یا متحده ملشکر یو جوړ کړي د يرغل لپاره چې بیا ځلې حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو دغه حرکت څخه خبريږي او دوی بیا مقابلې ته ورسي چې امیر دوست محمد خان د لاشورې سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا وروسته دوی شاتګ کوي. د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته راننوتل او د خپل هغه لاسلیلي حیثیت د بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتي بازار همدارنګه ښکلي ستالیف ته اور اچوي چې بیا ناڅاپه د انګریزانو د ذهنه څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې وو هغه وځي. دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان د ستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل لمنه ټوله سوله او دغه کوم حمله چې کېدله هغه دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې، د آسیا په ټوله حتی یوازې په آسیا کې نه، په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو او د انګریزانو کابینه چې هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کېښود او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه او ورپه برخه شو. راځو چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسېږي. انګریزان چې هغه څلور کلنۍ ورکې کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاتې کېدلی نه سي، نو د همدغې لارې د همدغه عمله د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نوې اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول چې بیا دوی دې ته راضي سوه چې امیر دوست محمد خان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېږي. او له همدې امله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه بې خبره پاتو افغانستان ته په بیرته راستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید و شرط نه ایږدي او له همدې امله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک التوایف باندې ویشي او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي. او امیر دوست محمد خان دروګونو ولایتونو کابل، غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وضع او په سمون کولو باندې لاس پورې کیو چې د هیواد داخلي وضع یې حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک التوایف د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوې وه. بیا د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزی دولت منځته راوړي دغه لپاره هڅې کوي چې د ټولو قومندانانو په تیره بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمې فتح کړلې او همدارنګه د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینې سیمو کې رامنځته شوي وو هغه بغاوتونه او خوځښتونه یې آرام کړل او له منځه یې یووړل. نن به چې وزیر محمد اکبر خان د فاتح هیوادپاله او سرشندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي والی کې ډېر زحمت وایستی او نوموړی په پای کې بیا د نوشت کلونو په عمر په 1843 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټ چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې په هغه سره دی په شهادت ورسوي او د مزار شریف په روسه کې د خاورو ته وسپارل سو چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستي وټاکه او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشاله کړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ تمرین وروسته کمزوري سو. انګریزان په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب زیاتره سیمې ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس تر راوړي دغه لپاره هڅه وکړه، خو د هڅې هم کوم ځای ونه نیوه او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس تر راوړل د ملک التوایف د لمنځه وړلو لپاره هم ګام واخیست او په دې برخه کې ډېر زیات بریالي توګونو په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1555 کار کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو ترمنځ د هرات وضع هم د وحال شنه و. ایرانیان د هغه د لاسته راوړلو لپاره هڅې کولې او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاسته راوړل. امیر دوست محمد خان د شل وروسته د سخت جګړې څخه په 1918 زیږدیز کال د مې په میاشت کې ونیوه او په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله او همدارنګه په دې توګه د اوسني افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شو او یو شی والی سیاسي والی منځته راغلی.
امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنی څخه وروسته بیا په 1318 کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دې پسې د امیر شېر علي خان واکمنی پیلېږي او د سلطنت رامنځته کیږي چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځای ناستې ټاکل کیږي او د فتحې د مراسمو څخه وروسته په 1318 کال کې د 23 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه او د دې موضوع دغه موضوع بیا د دغه موضوع خبرې د خپلو اوړنو او د هیواد هرې برخې ته ورسوه. د دې تر څنګ په ښکاره ټولو اوړنو د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سنبلولو لپاره وټاکي او دی په خپله د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان سو چې بیا محمد اعظم خان چې و هغه یو ځان غوښتونکی سړی و د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و خو د شنډټ په سیمه کې د امیر څخه جلا سو او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د حضرتو حکم او هغه ته ورغلی او دا هیله دل روده چې د خپل ورور او د حضرتو د خلکو په مرسته سره د سلطنت ته ورسیږي. بل اخره محمد اعظم خان د خپل ورونو په مرسته یو لشکر جوړ کړ او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو نور توانی نه درلوده او د خپل انګریزانو ته پناه یووړه. د بلې خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاتون باندې لاس پورې کر او د هندوکش د بچګا په جګړې کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه شوه چې دی د مات سره مخامخ سو بیا بخارا ته ځي او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې د نن په هیواد کې دولت ټینګ کړي او د نوي تمدن په پرمختګ کې ونډه واخلي چې بیا د خپل وړونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولای او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپل پلانونو په پلي کولو کې بریالی سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان به اندازې خوښنه او کوشکیر کې هغه دا و چې د هغه ځو شهزاده محمد علی خان مړینه و چې سردار محمد امین خان هغه په سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د توه څاوه چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړه او هغه ځای تر خپل ولکې لاندې راولي. رجو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي محمد افضل خان خپل پاچا ته کی او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو تور کوي چې هغه په هند کې مشتول. بیا انګریزان پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د واک څښتن چې و هغه څنګه چې دی په کابل کې د واک څښتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او وروسته بیا امیر شېر علي خان خپل واکمنۍ د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي. مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسه ماته خوري او پرشاکی کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه سره مرسته د هغه ته د مرستې وعده ورکړي چې سره مرسته کوي چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1318 کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي او په دې وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مړ کیږي چې واکمنۍ په همدې ډول سره پای ته رسیږي. تر نن زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تراتون کې درس پوری تاسو په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولري شي چر
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نام السلام علیکم هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ مې است وخت به مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخرې نشي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو نن مو موضوع د یونان بختري خپلواک دولتونو په حق لدی چې په دې لوست کې به موږ تاسو د یونان بختري خپلواک دولتونو اړوند معلومات لاسته راوړو. رزخ بل دست پیلوی دا یونان بختری خپلواک دولتونه. دا دی دولت دا همداغ یونان بختری دولت لمرنه بنسر ایشودن که دا دیوتیس پنا مایادیجی چی دا 255 کالا پخواتر میلاده پا بختر که دا یونانی سلوکی دیان سخه خپل خپلواکی تر لاسکل او خپل خپلواکی اعلان کرده چی دا دیوتیس وکمدی چی و هغا دو پراونه درلوده. پا شروع که دیوتیس پا بختر که دا رقم مسکوکات خپانه کرده یا جور کرده چی دا سکی پر یو مخبانده خپل دا دیوتیس انزورو پا بر مخبانده بیاده انتیکیوس سیرش کرده. خو د دیوتیس په وکمنې په وروستۍ کې د مسکوکات د خپلواکۍ وروسته جوړ شوې دي. په دې مسکوکاتو کې بیا د سکې پر یوې خوا باندې د دیوتیس څیره، پر بلې خوا باندې بیا د جوپیتر څیره چې هغه د رد او برق الهه وه هغه انځور شوې وه. او د دیوتیس تر وکمنې لاندې سیمې هم تر بختره پورې چې سغد، مروه، بلخ او تخار سیمې په کې شاملې وې، دغه سیمې تر دغه سیمې پورې د دوی وکمنې پراخه سوله. او لومړی دیوتیس بیا 250 کاله پخوا تر میلاده مرسو. چې د دې د مړینې څخه وروسته بیا د هغه ځای دویم دیوتیس وخت رسیږي. دویم دیوتیس بیا تر 210 کال وړاندې تر میلاده د بختر پر سیمو باندې واکمني کوي. او د دویم دیوتیس د واکمنۍ پر مهال بیا زیاتره سیمې د بختر تر واکمنۍ لاندې راځي. د دیوتیس کورنۍ د کورنۍ واکمنۍ چې هغه هم تر ډېر وخت پورې دوام نه کوي، ځکه چې په دې وخت کې د ایتوجین په نامه یو قومندان چې 240 کاله پخوا تر میلاده د دیوتیس پر خلاف باندې پاڅون کوي او هغه د مینځ وړي. نو په دې توګه د دوی د کورنۍ کوم کورنۍ چې هغه د مینځ ځي او ایتوجین 240 کاله پخوا تر میلاده د بختر نوې خپلواکي لریږي او د واکمنۍ ته رسیږي. ایتوجین د بختر لومړنی واکمن و چې د یوناني هنر یې د هند لوی وچ ته ورسوي. یعنې یوناني هنر یې تر هند پورې ورسوي. او د یو شمېر مورخینو په باور باندې د هغه د بلې کولو پر بنسټ باندې چې هغه په هند کې ترلاسه شوی دی، دا څرګندېږي چې یوناني هنرمندانو او همدارنګه صنعتکارانو خپل اغیزه د هند پر سیمو باندې هم کړې ده. د ایتوجین څخه وروسته بیا د هغه ځای دیمیتریس په 190 کاله پخوا تر میلاده واک ته رسیږي. دی بیا د خپلې واکمنۍ سیمې نورې هم پراخه کوي او زیاتره سیمې تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي. تکسیلیا، کاتیا، وار او همدارنګه موریابته سیمې هم د هند واکمنانو څخه نیسي. او دیمیتریس د خپلې واکمنۍ په مختلفو سیمو کې نوي ښارونه جوړوي چې په ارکوزیا کې کلات، پسند او هند کې سیالکوټ او پتیلا هم ډیر مهم بلګې دي. دغه ودانۍ چې د یوه دغه شهرونو څخه چې د خپل دوره کې جوړ کړی دی. د بختری یونان چې دغه کورنۍ وروستنی واکمن چې و هغه دیمیتریس و چې د خپل یو قومندان له خوا څخه بیا د ماتې سره مخامخ کېږي. هغه قومندان بیا یوکراتیب نومېدی چې دی بیا د یوې نوې کورنۍ بنسټ کېښودی. یوکراتیب په 121 کاله پخوا تر میلاده په بلخ کې واک ته ورسېدی او پر ټول لرغوني آریانا باندې د واکمنۍ شروع کړه. د یوکراتیب څخه وروسته بیا د هغه زوی هیلوکلیس واک ته رسیږي چې دی بیا د یونان بختري دورې وروستنی ځواکمن پاچا پیژندل کیږي. او دی بیا د خپلې واکمنۍ سیمه د هندوکوش د شمال څخه بیا تر ګندهارا او جهلمه پورې غځوي. یعنې تر دغه ځایونو پورې دی دغه سیمې تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي. او 16 تنه بختري یوناني واکمنانو په بختر او د هغه اړوند سیمو باندې واکمني وکړه. او دغه کورنۍ بیا وروسته د ساکانو د کورنۍ دخوا د منځه وړل کیږي. راځو د یونان بختري د مدنیت ځانګړتیاو ته. یونان بختري مدنیت چې و هغه د دوو مدنیتونو ټولګه وه. یعنې دغه مدنیت د دوو مدنیتونو څخه جوړه وه. دغه دوه مدنیتونه بیا یو یې د یونانیانو په وسیله د هغه ځای سره یو ځای افغانستان او سیمې ته رارسېدلې. او بل یې په بختر کې د ځایي اوسېدونکو مدنیت و چې د لرغوني آریایي مدنیتونو پر بنسټ باندې هغه مدنیت وده کړې وه. چې دغه دواړو مدنیتونو یو ځای والي په سیمه او همدارنګه په پخواني افغانستان کې د یوه
نوی مدنیت بنسټ کې شو دي. نو دغه دوه مدنیتونه سره یو ځای سو په هغه سیمه او همدارنګ په پخوانی افغانستان کې بیا یو نوی مدنیت رامنځته کی چې دغه نوی مدنیت د په تاریخ کې د یونان باختری مدنیت په نامه پیژندل شوی دی. یونانیانو د خپلو فتوحاتو سره یو ځای خپل مدني لاسته راوړنې هم هغه سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې وې تر هغه سیمو پورې ولېږدولې. مثلا په ټولو تر لاس لاندې سیمو کې، یعنې په ټولو هغه سیمو کې چې دوی واکمني درلوده یا د دوی ته واکمني لاندې وې، په دغه ټولو سیمو کې په ځانګړې توګه دا چې افغانستان هم د دوی تر لاس لاندې و، په دغه افغانستان کې د دوی د دغه لاسته راوړنې یا د دوی هغه مدني لاسته راوړنې یا فعالیتونه یا فتوحات چې دوی درلوده هغه په دغه سیمو کې هم لیدل کېږي. یونان تمدن مختلف یا بیلګې چې هغه د ودانۍ د جوړولو په میتودونو کې و، د پژوی د جوړولو په مهارتونو کې او همدارنګه د لیکدودونو په کارولو کې لیدل کېږي. د افغانستان یا د افغانانو په مټ په افغانستان او همدارنګه په نورو سیمو کې ډېره وده وکړه او پراختیا یې پیدا کړه. لومړني ولسونه چې دا نوښتونه ومنل، بیا په خپلو سیمو کې د هغه په تعمیم او په زیاتولو لپاره کار وکړي. یعنې په کومو سیمو کې چې دغه مهارتونه یا دغه نوښتونه هلته ورسېدل، نو د هغه ځای ولسونه یا د هغه ځای خلک چې کله دغه نوښتونه ومنل، د هغه څخه وروسته بیا په هغه سیمه کې دوی دا کوشش وکړي چې دغه نوښتونه نور هم زیات پسې وکاروي او زیاته یې کړي، پراخ یې کړي، چې د همدغه امله بیا په یونان باختري کې ټول یوناني مدني لاسته راوړنې یوازې په یونان کې پاتې نه شوې، بلکې په ټول په افغاني بڼه یې هم وده وکړه، په افغانستان کې هم راورسېدلې او افغاني ظاهري شکل سره وده وکړه او د یو ګډ مدنیت څیره پیدا کړه چې په لرغوني تاریخ کې د یونان باختري مدنیت په نوم سره دغه مدنیت پیژندل کیږي. راځو د یونان باختري دورې یو نامتو ښار ته، چې هغه ښار د آی خانوم په نامه یادېږي. آی خانوم خپله ازبکي ترکیبي نوم دی چې آی د میاشتې په نامه او خانوم هم د میرمنې په معنا کارول شوی دی. دغه آی خانوم یعنې د دوو کلمو څخه جوړ شوی دی، آی او خانوم. آی چې دی هغه خپله د میاشتې په معنا دی او خانوم بیا د میرمنې په معنا دی یا د ښځې په معنا دی. چې کله کله د سیمې اوسېدونکو د دغې لرغوني ځای دپاره د خانوم نوم هم کار کړی دی. یعنې کوم خلک چې دلته اوسېده دغه سیمې ته بیا د اما خانوم نوم هم کاروي. د لومړي ځل لپاره دغه سیمه د یوناني مقدوني په سکندر په واسطه د دغه شهر بنسټ ایښودل شوی و. یوناني نامتو جغرافیه پوه بتلیومیس په خپل اثارو کې د افسوس سکندریه په نامه باندې د یوې سیمې یادونه کړې ده چې دغه سیمه بې له شکه د آی خانوم اوسنۍ سیمه ده. یعنې هغه وخت بیا د افسوس سکندریه سیمه د خپل اثارو کې یاده کړې ده چې دغه افسوس سکندریه خپله د آی خانوم سیمه ده. د لرغونپوهانو پرله پسې څېړنې بیا دا ښودلې ده چې آی خانوم د یوناني او باختري فرهنګ د ګډېدو ټاټوبی دی. یعنې دا هغه ځای دی چې یوناني او باختري فرهنګ سره یو ځای کېږي. دغه لرغونی ښار د یوه لوی دیوال په واسطه احاطه شوی دی چې د هغه دیوال اوږدوالی 1500 متره ته رسېږي او لوړوالی هم 10 متره ته رسېږي. یعنې 10 متره لوړوالی لري او دغه دیوال بیا 1500 متره اوږدوالی لري. که دغه سیمې څخه ترلاسه شوې ودانۍ او پاتېشونې او سپړل شوې وران کورونه که چیرې دغه د موقعیت او حالت له مخې هغو ته وکتل سي، نو په وضاحت او څرګند ډول سره دغه مطلب بیانوي چې د ښار په مرکزي برخه کې دفترونه او د هغو پر شاوخوا باندې د اوسېدونکو کورونه هم جوړ شوي دي. د شهر منځنۍ برخه بیا 300 متره په 300 متره کې، یعنی 300 په 300 متره کې ساحه لري چې د یو لوی میدان په څیر باندې معلومیږي او په اصل کې د خپل وخت اداري مرکز او همدارنګه د چرواکو د واکمنۍ پلازمینه یا مرکز و. چې دغه لوی میدان بیا اوږدوالی 110 متره او د هغه بر یا سور 180 متره ته رسېږي، چې دا په مستطیل ډول سره جوړ شوی دی. په څلورو خواوو کې بیا 114 ستونونه لري. د دې ترڅنګ دغه یو ستر تالار چې اوږدوالی یې 8 متره او د هغه بر یا سور 12 متره ته رسېږي، د دې لوی هورې په منځ کې ښکاره کیږي. یعنې په دغه لوی میدان کې بیا یو تالار هم لري چې دغه اوږدوالی 8 متره دی او بر یې 12 متره دی. دا ښکاره کوي چې دغه پلازمینه یا دغه ښار یو ډېر لوی جوړښت لري. دا زموږ د یو ډېر د یونانانو د یو ډېر پخوانی یا یو ډېر مشهور نامتو ښار د خانوم په حق لو رځو ساکان پیژنو چې ساکان یو بل دولت دی چې موږ ویل د یونان بختري څخه وروسته بیا دغه حکومت دی. د یونان بختري دورې وروستنی ځواکمن امپراتور چې و هغه هیولکس و چې د یونان بختري پر ټولو سیمو باندې د دې واکمنۍ شتون درلوده او د دې واک چلیدی. دغه څخه وروسته بیا سیمه ییز واکمنان منځته راځي، یعنې د دغه وروستنی امپراتور څخه وروسته بیا ځینې سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي چې هر یو یې پر یوې کوچنۍ سیمې باندې واکمني درلوده. د دغه کوچنیو واکمنانو دوران بیا 100 کاله پخوا تر میلاده موجود و او دغه مهال بیا د لرغوني افغانستان په سویل او سویل ختیځو سیمو کې بیا یوې نوې کورنۍ واکمني شروع کیږي چې هغه بیا د ساکا یا د ساکانو په نامه یادیږي. د ساکانو په نوم باندې یو ځواکمن قوم د لرغوني افغانستان په سویلي برخه کې لکه ارکوزیا چې اوسنی کندهار او همدارنګه سیستان په سیمو کې دوی د خپلې واکمنۍ بنسټ جوړ کړی. مخکې موږ ویل یو سیمه ییز حکومت و چې بیا وروسته دوی خپله واکمني پیلوي او د افغانستان په سویلي برخه کې د ارکوزیا او سیستان په سیمو کې دوی خپل د واکمنۍ بنسټ جوړ کړی. د دې کورنۍ لومړنی ځواک چې و یا لومړنی ځواکمن واکمن چې و هغه د هریایوس په نامه پیژندل سوی دی چې دی د یونان بختري د امپراتورانو په څیر په خپل نامه سره بیا مسکوکات جوړ کړل. د هریاوس څخه وروسته بیا مایوس 2 اویا کاله پخوا تر میلاده د واک ته رسیږي، یعنی د هریاوس تر وژل کېدو یا د مړینې څخه وروسته بیا مایوس واک ته رسیږي چې د مایوس څخه وروسته بیا د هغه 2 تنه میراث وړونکي پیژندل سوي دي چې د دې کورنۍ تر 50 کاله پخوا تر میلاده د پایښت درلودي او بیا بیا د نوي سیتي قومونو تر زور لاندې دغه واکمني راغله او کوشاني امپراتورانو سیمې لاندې کړلې او هغه د واک لري کړلې. نو په دغه ډول سره بیا د دوی واکمنۍ ختمیږي. درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو په لومړي سر کې د یونان بختري دولتونه وپیژندل چې یونان بختري خپلواک دولتونه څه ډول دولتونه و، څه ډول په کوم سیمه کې رامنځته کیږي او تر کومه سیمه پورې د دوی واکمني وه. وروسته مو د دغه دولت پرزیدل په هکله هم وویل چې څه ډول سره دغه د یونان خپلواک دولتونه د منځه ځي او د کوم سیمه د دوی تر واکمنۍ لاندې وي، هغه سیمه په څه ډول سره د منځه ځي یا دوی د هغه سیمه څخه خپل واکمني د لاسه ورکوي. ورسره مو دا هم ویل چې د دوی یو ځانګړی د تمدن یا مدنیت په حق له مویل چې د یونان دولت یا د یونان بختري مدنیت کومې ځانګړتیاوې درلودې، د مدنیت څه ډول مدنیت و او د کومو مدنیتونو څخه دغه مدنیت منځته راغلی. د دې ترڅنګ ورپسې د یونان بختري یو ډېر مشهور یا نامتو ښار د آی خانوم په حق لوویل چې آی خانوم ښار کومه سیمه ده، په کومه سیمه کې د کوم کس تخوا د دغه سیمې یا دغه ښار بنسټ ایښودل کیږي او د هغه د جوړښت په حق له د چ سره ول جوړ سوی وو او څرکم جوړښت درلودي، دغه اړوند مهم معلومات لاسته راوړل او ور باندې وپوهیدلو. او په پایله کې د ساکانو د حکومت په حق له مهم معلومات لاسته راوړل چې ساکان څوک دي، څه ډول وخت رسیږي او د کوم واکمن د خوا د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت بنسټ ایښودل کیږي. نو د دغه وضعیت اړوند موږ تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضري شو. تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
فیسبوک کاروي؟ د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.